بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران یو ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې شلمه د 1443 هجري قمري کال د محرم د سپیڅلې میاشتې دوهمه او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت ته د عراق د خارجه وزیر سفر نومیږي. ورپسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د مسؤلیت په هکله ګرده میز درته وړاندې کیږي. په دغه ګرده میز کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر غلام جیلانی ځواک او د دغه هیواد د حکومت یو چارواکي ګلبچا مجیدی ګډون لري. بیا تلپاتې وږمې پروګرام لرو، او په اخیر کې به د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ولرو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. له کورونا سره مقابله د ایران لومړی او قوي مسله ده. امریکا له افغانستانه په وتلو پښیمانه نه ده. طالبانو څو نورې سیمې هم ونیولې. اوس پوره خبرونه چې صادق حسین درته وړاندې کوي. له کورونا سره مقابله د ایران لومړنی او سمدستي موضوع ده. زمون خبریال راپوره کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په ټلویزیون کې له کورونا ویروس سره مقابله د هیواد سمدستي او لومړنی موضوع بلله. هغه حضرت نن د کورونا ناروغۍ د طغیان او حالت په هکله په ټلویزیون باندې وینا کړې. دغه ویروس د څیرې او شکل له بدلولو سره د مقابلې ضرورت د نویو د محکمو دفاعي روډو چمتووالي کراولو بلل، او وی ویل په یوه ورځ کې څه د پاسه 1500 کسانو مړ کېدل او د هغوی د کورنیو غمجنېدل، او د غراز په دغه ویروس باندې د لسګونو زره کسانو ککړېدل، او د هغوی درملنه حقیقتا ډیره دردونکې ده، او د هر مسلمان او د هر هیوادوال زړه له دغه پیښې دردیږي. پر دې اساس له دغه حالت سره د مقابلې لپاره یو شمېر دندې لرو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د کورونا ویروس په هکله د فیصلو او د وړاندیزونو د راغونډولو لپاره د ولسمشر ابراهیم رئیسي د یوې اونۍ الټیماټم ښه کارو بله او زیاته کړه. په ټاکلي وخت کې د دغه کار ځواب په دقت سره وسنجول شي، او د هر ضروري اقدام لپاره په پریکندوالي سره فیصله وشي او ورباندې عمل وشي. هغه حضرت دغه را د درملنې د کادر سخت سړي کېدل او هغوی ته رسېدلې جسمي او روحي دبونه ستر اندېښنه وبلله، او زیاته کړه د زړه له کومې له ډاکټرانو، نرسانو او د درملنې له کادر څخه چې واقعا د جهاد په حال کې دی مننه کوو، که څه هم مسلي تشکر له علیم او شاکر خدای څخه کوو. حضرت آیت الله خامنهای د ناروغیو د ازمینو د چارو د پراخلو پر ضرورت ټینګار سره وویل، د ناروغۍ په لومړیو کې د عمومي ناروغیو ازموینې دود شوي وي چې ښه کار و خو د روغتیا شبکه او وزارت باید د بسیج په مرستې سره دغه کار ترسره کړي. هغه حضرت د کورونا ویرو د تشخیص د ازموینو زیاتو لګښتونو ته په اشارې سره ټینګار وکړ. حکومت او د بیمه شرکتونه مرسته وکړي چې ناروغیان او د ناروغۍ د تشخیص ازموینې په مفت او فراغ ډول د ټولو خلکو په اختیار کې ورکړل شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی حکومتي چارواکو ته په بل اس پراختنه کې د کورونا واکسین په پراخ ډول د تامین دا په مسالې ټینګار وکړ. وی ویل نیک مرغه په ایران کې د کورونا د واکسین په جوړېدا سره له خارجي هیوادونو د واکسین د اخیستلو لاره هم هواره شوې ده. په داسې حال کې چې لا دې مخکې د کورونا واکسین د اخیستلو لپاره د پیسو له ورکولو سره سره خارجي هیوادونو ایران ته دغه واکسین نه ورکول. هغه بیا ټینګار وکړ د کورونا واکسین که هغه خارج څخه وارد شوي او که په ایران کې جوړ شوي باید په دوه چنده هڅې او په هره ممکنه بڼه تامین شي او ټولو خلکو ته ورکړل شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی له کورونا ویروس سره د مقابلې په لومړۍ میاشت کې د وسله والو ځواکونو کاوی او جدي شتون ته په سر اسره وسله وال ځواکونه اوس هم بوغ دي، خو باید په ټول توان سره د خلکو مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د اسکارو په وتلو په خیمانه نه د فارس خبری آژانس راپور کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل له افغانستانه د خپلو اسکرو د ایستلو په فیصلې په خیمانه نه یم. جو بایډن په خبری کانفرنس کې دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې د طالبانو د حملو زیاتېدا په پام سره به له افغانستانه د پوځیانو د وتلو پروګرام بدل کړي، ویل زه به خپل پروګرام هیڅکله بدل نه کړم. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا لپاره د ایران رول مهم دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د حقیقي سولې د ټینګولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وبلو. حامد کرزی له ایران پرېس خبری آژانس سره په ځانګړي مرکې کې په دې هکله چې د افغانستان د اوسني کړکېچ د حل لپاره څه وړاندیز لري وویل. د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان رول ډیر مهم دی او دغه دوه هیوادونه کولی شي چې د چین، روسیا او د هندستان په ملګرتیا سره د افغانستان د خلکو لپاره حقیقي سوله ډلې کړي. حامد کرزی ویل د هیواد خال د حقیقي سولې په تحقق کې باید ګډون ولري. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی په دې خبر سره چې امریکا په هیواد کې د حقیقي سولې ټینګېدل نه غواړي ویل بے شکه په افغانستان کې د طالبانو ډلې د وروستیو حملو او د خوځښتونو جړه په سیمه او په د هیواد کې د پردیو هیوادونو په اهدافو کې ده. هغه له افغانستانه د امریکا د پوځیانو د وتلو د علت په هکله ویل امریکا په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسېدله او د امریکا د پوځیانو د شتون په وخت کې په افغانستان کې سرزوری زیاته شوه، په دغه هیواد کې ثبات رامنځته نه شو. طالبانو د بدخشان ولایت مرکز بدخشان ښار ونیو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان په شمال کې د پولی خمری ښار هم طالبانو نیولې او دغه ډلې غړي د ښار ته رسیدلی دي. د پولی خمری وزله سوال یو شمېر حکومتي ځواکونو سره یو ځای له ښاره لاړو، خو د ولسوال مرستیال له یو شمېر ځواکونو سره یو ځای د طالبانو لخوا کلابند شوی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد په ټویټر پیغام کې ویل چې د دوی ځواکونه فیض آباد ښار ته ننوتلې دي او زیاتې سیمې نیولې دي. طالبانو بیگا د افغانستان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار نیولې او حکومتي پوځونه د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته شته کړی دی. طالبانو ډلې له دې مخکې د شبرغان، نیمروز، کندوز، سرپل، سمنګان، پولی خمری، تخار او پراخ ښارونه نیولې دي او غزنی، هلمند، کندهار او هرات ولایتونه هم کلابند کړي دي. بل خبر دا چې د افغانستان په شمال کې د پولی خمری ښار هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان پارا او هر له طالبانو پاک شویر نه خبری آژانس راپور کړی. د افغانستان د پارا ولایت مرکز د حکومتي عسکرو په هڅه سره له طالبانو آزاد شو. د افغانستان د امنیتي ادارو ویان وویل حکومتي عسکرو له سخت جنگ وروسته څو ساعته مخکې د فارا ښار له طالبانو آزاد کړی دی. د افغانستان چارواکي د امریکا په خیانت نیوکه وکړه. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیالې میرمن فاطمه مورچل ویل امریکا او د هغې ځانګړي استازي خلیل زاد د افغانستان د سولې د بهیر پر محارب کولو سره له دغه هیواد سره خیانت کړی. هغې د افغانستان اوسنیو شرایطو په هکله د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد څرګندونو ته په غبرګون کې ورګینه کړه. امریکا او خلیل زاد د سولې خبرې منحرفې کړي او په حقیقت کې له افغانستان سره خیانت کړی دی. ننګرهار کې طالبانو عسکرو ته مرجوب لا وخت دا نور تفصیل زمون خبریال آصف شینواری راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې تر څلوېښت زیاتو وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ته مرجوب را وخته. د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو پنځه ځلې په پرله پسې ډول ډلهییز بریدونه ترسره کړل چې د نوموړي پروانه د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې له ماتې سره مخ شول. د والي وین وویل د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې دیارلس تنه وسلوال طالبان ووژل شو او نولس تنه نور ژوبل شول. د ننګرهار د والي د وین په وینا په دې نښته کې د ملکي وګړو د مرجوب ژوبل راپور نه ورکول شوی، خو یو امنیتی سرتیری وژل شوی او اته تن نور ژوبل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار د والی وایي د غرازول د ملي امنیت ادارې کارکونکو یو ځانمرګ بریدګر موخې ته لرسیدو وړاندې ونیو. نوموړي وویل خالد چې د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو د لوري پر امنیتي ځواکونو د ځانمرګ برید لپاره چمتو شوی و. په یاد ولسوالۍ کې موخې ته لرسیدو وړاندې ونیول شو. هغه وویل نیول شوی تن پر خپل جرم اعتراف کړی او د نورو پوښتنو ګربېګنو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه تر توقیف لاندې دی. طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواری، تهران رادیو، جلال آباد.
د افغانستان لوی درستیز له دندې ګوښه شو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان دفاع وزارت کې یوه سرچینه وایي لوی درستیز ولی محمد حمزای له دندې ګوښه شوی، پر ځای عبدالله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی. هغه علیزی له دې مخکې د ځانګړو ځواکونو د کولی اردو قومندان وو. د سرچینې په وینا د 215 کولی اردو قومندان سامی الله ساده د ځانګړو ځواکونو لپاره د نوي قومندان په توګه ګمارل شوی. نړیواله ټولنه باید طالبانو ته په ډاګه پیغام ورکړي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې غوښتې دي په هیواد کې د بېساري انساني کړکېچ په حقله بې تفاوته پاتې نه شي او د سولې په حقله طالبانو ته واضح پیغام ورکړي. عبدالله عبدالله چې د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادې، د امریکا، د انګلستان، د روسیې، د چین، د پاکستان، د ازبکستان او د قطر د استازیو په ګډون د افغانستان د سولې په باره کې په غونډه کې د ګډون لپاره دوحې ته ورغلی دی. د طالبانو ډلې لخوا د ژمنو په خلاف ورزي باندې نیوکې سره د تاوتریخوالو په زیاتېدا او په ښارونو باندې په حملو باندې اندېښنه څرګنده کړه. له افغانستان څخه د ترهګرو د نفوذ لپاره باید چمتو شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې دفاع وزیر سرګی شایګو د ډلازیز امنیت تړون له موسسې وغوښتل چې له افغانستان څخه دغه موسسې غړیو هیوادونو ته د ترهګرو د نفوذ لپاره چمتو ووسی. هغه وویل زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې له ازبکستان او تاجکستان سره د افغانستان سرحدونه د طالبانو ډلې کنټرول ته ورغلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شایګو ویل د تاجکستان، د قرغیزستان او د ازبکستان له لارې روسیې ته د ترهګرو د نفوذ او د نشه ییزو موادو د قاچاق په شمول ګواښونه چې له افغانستانه سرچینه اخلي کمیږي نه. شایګو زیاته کړه په تاجکستان او قرغیزستان کې د روسیې په زیاده به د افغانستان لخوا د تیری په بڼه کې اقدام ترسره کړي. د تاجکستان چارواکو هم ویلي دي چې طالبان هم د اوس د افغانستان 90% خاوره په کنټرول کې لري. د بحرین خالد جمهوریت وکمنیدل غواړي. زمون خبریال راپور کړی د بحران الوفاق وند د هیواد خلکو اصلي غوښتنه د ډیموکراسۍ وکمنیدلو بلو. د بحران الوفاق وند په وی بیانې کې ویل په هیواد کې د بشري حقوقو احترام او د ډیموکراسۍ، د ازادۍ او د عدالت ټینګیدل د تجارت چارې ته حقوق ته د نورو هیوادونو مجاب کول نه دي، بلکې دا حکومت چې دغه هدف عملي کاندي. الوفاق ویل د بحران ټول خلک د وکمن رژیم د استبداري تفکراتو پر اساس د قوانینو له تپلو او په زور سره د هیوالې درکالو د حقوقو له ځای کولو ټولنیزې دړې وړې کېدام بې عدالتۍ، فساد، انحصار غوښتنې، سلطه پالنې او ظلم سره مخالف دي. د بحرین خال له 2018 میلادي کال راهیسې د الخلیفه رژیم پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي. الخلیفه رژیم د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو په ملاتړ سره د بحرین د خلکو سوله ییزې مظاهرې په سخته ځپي او د ایران اسلامي جمهوریت د عراق د خارجه وزیر سفر ترسره شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت منوردون کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑاندی کو چی دیران اسلامی جمہوریت تا دی عراق د خارجہ وزیر سفر نومیگی. تهران ته د عراق د باندینه چارو د وزیر فواد حسین سفر او د ایران د ولسمشر پښمور د هیواد له چارواکو سره د هغه کتنې د سیاسي څارونکو لخوا د مهم سفر په توګه بلل شوي دي. د عراق حکومت کوشش کوي د روانې اګست میاشتې په اخیر کې د ایران، د سوریې او د ترکیې او له سیمې دوره خوا څو هیوادونو په شمول د سیمې د هیوادونو د چارواکو په ګډون سره یوه غونډه جوړه کړي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره کتنې کې د عراق د ګاونډیو هیوادونو په غونډې کې د ګډون لپاره د دغه هیواد د لومړي وزیر مصطفی کاظمي د بلنې په منانې سره وویل د دغه غونډې د ترسره کولو لپاره د عراق اقدام یو مبارک اقدام دی. د عراق خارجه وزیر فواد حسین هم په دغه کتنې کې دې ته په اشاره سره چې د ایران او د عراق له ګډون پرته به په سیمه کې پایدار امنیت ټینګ نشي وویل. دغه غونډې جوړېدل په سیمه کې د ډله ییز تفاهم د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره د سیمې د هیوادونو د خبر اترو لپاره د زمینې جوړول دي. د سیاسي مسایلو شنند عبدالرضا فرجیزاد وایي تهران ته د عراق د خارجه وزیر فواد حسین د سفر بل هدف امنیتي غونډې کې د ګډون لپاره د ایران ولسمشر ته په بلنې سربیره د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله د ایران د نوي حکومت له کړشار څخه خبرېدل دي. د عراق د سیاسي مسایلو کارپیژان عدنان سراج هم د دغه سفر د هدفونو په شننې کې باوري دی. بغداد کوشش کوي د ایران او د امریکا ترمنځ حالات آرامه کړي او ګروهنه لري واشنگټن اټومي تړون ته بیرته ورستون شي. هغه ویل د آرامه حالاتو رامنځته کول او موافقو ته ورستنېدل د عراق په ګټه دي، ځکه چې په دغه بڼه کې به عراق هم له ایران سره د امنیتي او د سیاسي ملګرتیاو او د مالي تبادلو او دغه را د انرژي او د برېښنا او د نورو شیانو د واردولو په ارتباط د امریکا له دبونو آزاد وي. نو ځکه خود دغه سفر کولی هدف په سیمه کې د امنیت او د صوبه د تحقق لپاره د ډیپلوماټیکو حلارو د مندلو لپاره کوشش دی. تهران ته د عراق د خارجه وزیر دغه سفر په داسې حال کې وشو چې بغداد په تیرو څو میاشتو کې د تر ټولو مهمو او شاید د تر ټولو حساسو نړیوالو پیښو د سیمه ییزو بدلونونو کتونکی و. د عراق او د امریکا ترمنځ ستراتیژیکې خبرې چې لومړي وزیر مصطفی کاظمي د لوړ رتبه پلای په استازي په توګه وایي مشرک کوله د دغه هیواد د خارجي سیاست په اړخ کې تر ټولو مهمه پیښه وه. عراق د تیرو څو کلونو د سیمه ییزو امنیتي پیښو ته په پام سره په پریکنده توګه د امریکا د عسکرو قربا نه شي کېدلی، ځکه چې واشنگټن د داعش ډلې د احیا کولو اصلي تورن او د مقاومت د 44 د قومندانانو د ټیرور اصلي عامل دی. له عراق د امریکا د پوځیانو وتل هم د اوس په حقوقي غوښتنې بدل شي او د عراق پارلمان هم هغه تصویب کړی ده. نو ځکه خو تمه کیږي هغه موافقه چې د امریکا د ولسمشر بایډن او د عراق د لومړي وزیر مصطفی کاظمي ترمنځ ده د روان میلادي کال تر اخیره پورې د امریکې د جنگي ماموریت د ختمېدا په هکله لاسلیک شوه په عمل کې خپلې نتیجې وښیي. له بلې خوا عراق باید خپلو سیمه ییزو اړیکو ته په تر ټولو رغنده توګه دوام ورکړي او د پیوستون او د اعتدال له لارې خارج نه شي. ښکاره ده چې ایران تل د عراق د مشکلاتو د ختمېدا په هکله حساس و او دیم او د عراق پرمختګ خپل پرمختګ وده ګڼي. د دغه لیتوګې پر اساس ایران وویل په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو او د صوبه د ټینګولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د هر ډول سیاسي او د امنیتي نوښت هرکلی کوي. د عراق له خارجه وزیر هاغلی په فواد حسین سره په کتنې کې د ایران د ولسمشر هاغلی ابراهیم رئیسی څرګندونې په دې زمینه کې ډاګه او شفا پیغام لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل ایران هماغه ډول چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د خپل منځه مسایلو د حل او د اړیکو ښه کول د امنیت او ثبات جوړونکي ګڼي، د سیمې په چارو کې د پردیو هیوادونو لاسوهنه او مداخلت هم تاوتریخوالی رامنځته کوونکي ګڼي. د ایران له نظره د پردۍ له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ملګرتیا او پیوستون د امنیت د پایدارۍ د رامغ د ټینګېدا او د سیمې د ملتونو لپاره د هوساینې د تامینېدا لپاره ضروري شرط دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خپرونه اورئ. عزتمن اردوونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خوږو اردوونکو، اوس به راشو د ګردې میز پروګرام ته. هیله ده چې دغه ګردمیز تاسو د خوښې وړ وګرځي.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانستک کول دغا غواړي.
هم سمجته کې پاکستان پیپلز پارټي جیتېږي.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کوي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کومه یاريګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې څه پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګلون اوریدونکو سلامونه مومنه د هنداره له تحلیلی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو نن بیا هم په افغانستان کې پر روانو حالات غږیږو. تاسو ته معلومه ده چې افغان پلاوی دم غړې په دوه کې دی او ټاکل شوی و چې پرون د افغانستان د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه لا د شکونو په شپول کې دی او ځنې راپورونه وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضریږي. لبلې خو راپورونه وایي چې طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان د کابو نه لسو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. په روانو حالاتو کې چې په افغانستان کې جنگ تود دی، ویل کېږي چې کابو یو میلیون کسان په افغانستان کې دننه کډوال شوي دي. په عین حال کې طالبانو د خپلو وادو اپوټا په ځینو ځایونو کې عام وګړي وژلي یا دولتي ودانۍ سوځولي دي. له اقتصادي نظره هم د افغانستان درې بارډر اوس د طالبانو په لاس کې دي او کارپوهان وایي چې په نږدې راتلونکي کې کېدای شي د افغانستان لوی ښارونه د خوراکي او نورو ضروري شیانو لکه مخ سره مخامخ شي. په داسې حال کې دی چې د افغانستان حکومت په زلونو له امریکا غوښتي دي چې په دغو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او په هوایي بمباریو سره د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو امریکا تر اوسه په یوازې په ګوته په شمیر ځایونو کې د طالبانو په خلاف بمباری کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلی چې دا د امریکا جنگ نه دی او افغان ځواکونه باید په خپل د ځان دفاع وکړي. هغه وایي چې افغان دولت درې لک عسکر لري او د طالبانو په وړاندې ډېرې ځانګړتیاوې لري چې اوس ته باید استفاده وکړي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبره رڼا واچوو چې د چې کومې مذاکرات په دوحې کې روان دي هغې کې پرمختګ ولې نه کیږي، آیا طالبان به مذاکراتو ته حاضر شي او که نه غواړي د جنگ له لارې افغانستان ونیسي، او په روانو حالاتو کې د امریکا څومره مسؤلیت دی او د افغانستان چې کوم نورین طرف ته روان دی په هغې کې امریکا څومره ذمه‌واره ده او د افغانستان د دولت په وړاندې څومره آیا په خپل مسؤلیت عمل کړی دی او که نه. په دغه شان موضوعاتو به نن د افغانستان د دوو شخصیتونو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر ښاغلي غلام جیلانی زواک او د افغانستان د ملي شورا پخوانی مقام او اوسنی دولتي مقام ښاغلي ګل پاچا مجیدی به دغو پوښتنو ته ځوابونه راکړي. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې لمون سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر غلام جیلانی زواک په خبرو سره پیلوو. زواک صاحب، تاسو ته پته ده چې هم طالبان او هم د افغانستان دولتي پلاوی دم ګړې په دوهی کې دي چې مذاکرات پیل کړي، خو ځنې راپورونه وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضریږي. طالبانو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د کابو نه یا لسو ولایتونو مرکزونه نیولي او په نورو کې ډېر سخت جنگ روان دی. آیا افغانستان د روانو مسلو او د روانو مشکلاتو د حل لپاره به په دوحې کې یو ځل بیا د سولې دغه مذاکرات یو څه وخوځېږي او که نه روان حالت به هم دغه شان دوام وکړي؟
ګوره، امتیاز خو نور څومره تاسو خپل ویلي چې تقریبا نه ولایتونو مرکزونه نیول شوي دي. کله چې نه ولایتونو مرکزونه نیول شوي دي، دا خو د حکومت ډېره کمزوري ښیي او لا معلومه نه ده چې نور څه کېږي، ځکه جګړه خو ولاړه نه ده. نه حکومت د جګړې درېدو خبره کوي او نه طالب، نو وضعیت شاید د ده نه هم بدتر شي. وضعیت شاید دغه خواته راشي چې سبا ته به کابل محاصره وي د افغانان، نو په دې خاطر طالب چې اوس خبرو اترو ته په اسانه نازلېږي، یا علت دا دی چې هغه فکر کوي په پوځي لحاظ زه برلاسی یم، بل د امریکا کوم اشارې چې دي هغه هم تاسو بایدن خبرې واورېدلې چې په یو ترتیب مانا یې دا ده چې تاسو پورې یو کارم، نو په دې خاطر زه فکر کوم چې طالب به سولې ته حاضر نه شي گر چې دغه هېوادونه چې هلته راغونډ شوي دي د یو توافق ته ورسېږي، نو دکې ټول هېوادونه داسې دي چې هم په طالب باندې نفوذ لري هم په حکومت باندې، یو هیله کېدای شي، لیکن د دغه هېوادونو تر منځ هم یو توافق ماته اسان نه ښکاري. آیا تاسو ته ممکنه ښکاري چې د ایران او د امریکا تر منځ په افغانستان کې یو توافق رامنځته شي، دوی د پی او سي سره متفق شي، د ګټو او د مفاداتو اشتراک تصویر نه د روسیې او چین او ایران او د امریکا تر منځ؟ برعکس فکر خدای کیږي چې دلته د منافع او تضاد زیات دی، امریکا غواړي دا سیمه بې ثباته کړي او د سیمې هېوادونه غواړي چې دلته ثبات وساتل شي، نو دلته خو یو سیالي روانه ده. نو دې ته که وګورو پرته له دې چې طالبان په خپله اوس ولې یعنی دلیل به څه وي چې دوی د نظامي برترۍ په درلودلو سره بیا هم حاضر شي سولې ته، د سیمې هېواد کوم هېوادونه چې هلته اوس په خبرو اترو مشغول دي، دوی خپل منظور کې یو جامع توافق ته رسېدل ماته ستونزمن ښکاري.
ډېره مننه کوو د ښاغلي غلام جیلاني ځواک، د ښاغلي ګل پاچا مجیدي نه به دغه پوښتنه وکړو. مجیدی صاحب، ستاسو سره نظر دی، آیا په دوه کې به د دواړو لورو په مذاکراتو کې سفر مختګ وشي او کنه طالبان غواړي د جنگ للارې د افغانستان مسله پر مخ بوزي، او افغانستان اوس کم لور ته روان دی، آیا د کورنی جنگ په لور روان دی؟
مننه. اول خو موږ هیله مندایو چې مذاکرات نتیجه ورکړي، دوه کې یو جام مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید دې شي چې دا وګړه جګړه نور په افغانستان کې ختم شي، او هر څوک خپل مسؤلیت دی ولست او د وطن په مقابل کې درک کړي. متاسفانه د مقابل لوري نه دغه درک موجود نه دی، همیشه تاکید په جګړې کړی دی. اوسنی وضعیت ته په کتو سره ما په نظر دا اوسنۍ جګړه مستقیما د منطقې خصوصا د پاکستان لخوا په دې جګړه کې مداخله ده. د دوی پاوځیان، د دوی د طالبان، هغه طالبان چې پاکستانی دي، اکثریت مطلق هغوی په دې جګړې کې لاس لري، یعنی په فیصده په حساب به ووایو د شپېتو فیصد نه زیات په دې جګړې کې پاکستانیان وژل کېږي، او دوی سهم په دې کې لري. دا واضح معلومه خبره ده چې دې کې د پاکستان په دې جګړې کې مستقیما مداخلت کوي، او حتی د پاوځیانو مړي په افغانستان کې پاتې شوي دي، افغانستان شته. نو جګړه روانه ده، موږ امنیتي ادارې په دې جګړې کې ډېر قهرمانۍ سره جګړه مخته بیایي. کومې سیمې چې دوی نیولي دي هغه د جګړې له مخې نه نه دي نیولي، هغه د یو سازش له لارې نیول شوي دي. متاسفانه سازشونه شوي دي، بعضې تبلیغات یې لرل. د دې باید د دې شوي دي چې دوی په جګړې کې دلتهوی کې پرمختګ وکړي. نو موږ هیله مند یو بیا هم چې دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي.
ډېره مننه کوو د ګل پاچا مجیدي صاحب. یوه لنډه شاندما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی. ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. عزیزانو، په روانو حالاتو کې چې په افغانستان کې جنگ تود دی، ویل کېږي چې کابو 1 میلیون کسان په افغانستان کې دننه کډوال شوي دي، او طالبانو هم په خپلو ځنو وعدو عمل نه دی کړی چې ویلي وو چې عام خلک به نه وژني، یا به دولتي چې کومې ودانۍ دي هغې ته به څه نه وایي. خو په عمل کې ځنې راپورونه داسې را رسیږي چې طالبانو د خپلو دغو وعدو خلاف ورزي کړې ده. لبلې خوا د افغانستان حکومت له امریکا غواړي چې ورسره په دغو حالاتو کې مرسته وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت ویندوی جان کربی بیا ویلي چې دا د امریکا جنگ نه دی او افغان ځواکونه باید په خپله د ځان دفاع وکړي. دلته به د ښاغلي غلام جیلانی ځواک نظر په دې اړه راواخلو چې په دغو حالاتو کې د امریکا ذمواري څومره ده او د روانو حالاتو مسؤولیت څومره امریکا ده؟
ګوري، امریکا ملامتیا چې ده هغه د غلطیو نتیجه نه ده، بلکې د قضیې او عبدي سیاستونو نتیجه ده. افغانستان چې کوم خواته روان دی، کوم بې ثباتۍ خواته روان دی، جنگ خواته روان دی، تاسو د یو انساني ناورین خبره وکړله چې کېدای شي خدا نخواسته افغانستان د قحط او د لوږې سره مخ شي. دغه میلیونونه کس چې بې ځایه کېږي، دا خو یو ستره انساني فاجعه ده. دا یو نوي ځای ته چې ځي، هلته نه ډوډۍ لري، نه کور لري، نه کار لري، هېڅ هم نه لري. او حکومت خو په دې پوزیشن کې نه ده چې دوی سره مرسته وکولی شي. نړیواله ټولنه د جګړې په شرایطو کې به څومره وکولی شي مرسته؟ نو دا په خپل افغانستان یو فاجعې خواته بیایي، او د دغې فاجعې مسؤول مستقیما امریکا، ځکه ده چې د امریکا د سیاستونو نتیجه ده. دغه غیر مسؤول وتل په کوم ترتیب باندې چې یوازې طالبانو سره توافق وکړو او په دغه توافق کې ټول افغانستان نو شامل، دا هر څه دغه سي تنظیم شوي چې افغانستان دغه خواته راشي. دغه لوبه د دوه د توافق له نیولې تر اوسه پورې که تاسو وڅارئ، په هر مرحله کې د امریکا سیاستونه سبب شوي دي چې جنگ ادامه پیدا کړي، نه دا چې د جنگ مخه ونیول شي. نو د دې وضعیت مستقیم مسؤول امریکا ده. امریکا کاملا پکې مسؤلیت لري. امریکا غواړي هم ده، یعنی زه بیا تکراروم چې دا د امریکا د اشتباهاتو نتیجه نه ده، بلکه د امریکا د سنجول شوی سیاست د دې
ځواب. ډیر مننه کو د خاغلی زواک له هغوی په خوده پامانه سره. ګل پاچا مجیدی سیب، تاسو د یو دولتي مقام په توګه راته وایي چې په دغه روانو حالاتو کې امریکا نه تاسو څه تمه لري؟ آیا له افغانستان سره، د افغانستان له دولت سره په خپلو کړو وادو باندې عمل کړی دی او کنه؟ او دا چې امریکا وایي چې دا د افغانانو خپل جنگ دی، د افغانستان دولت باید د طالبانو مخه ونیسي، دې خبرې ته تاسو په کومه سترګه ګوره؟
مثال چې کنه چاپایت وځي وایي چې امریکا په دې جګړه کې مسؤلیت لري او خپل مسؤلیت باید ادا کړي، په خاطر دې چې د توهې مذاکرات چې شروع شول، د دې عنوان لاندې شروع شول چې په افغانستان کې امن راشي او د سولې لارې نه دا مسایل حل شي. او ولیدل شول په دې لاند تاریخ کې چې د بعد دینه چې په دوحه کې مذاکرات شروع شوي دي، موږ ولیدل چې امریکا ډېر برلاسه ده. دوی هغه خپل سیاسي او ډیپلوماتیک اثر رسوخ دی چې لري، خصوصا په پاکستان چې لري. طالبان دې ته وعده راولی شي چې وخت د امریکایي قواو باندې دوی عملی نه کوي، دا هم پکولی شي. او کوم قرارداد چې دوی ترمنځ، د امریکا او د طالبان ترمنځ شوی، په دې کې په ډېر وضاحت ویل شوي دي چې په لویو ښارونو او ولسوالیو به دوی حملې نه کوي. یعنی هغه دوی نقص کړی دی، د مغې پروتوکول په اساس امریکایان د افغانستان نه ووتل. نو اوس د امریکا مسؤلیت هم دا و چې افغانستان، سوله ییز افغانستان، باید پرېږدي بیا وبزي، نه په جګړې کې، نه په داسې یو حالت کې چې په ګونګ حالت کې اوس حالت داسې ګونګ غوندې دی او جګړه نور هم توده شوې ده. د امریکا واضح مسؤلیت دی چې یا د ټولې خبرې کامیابي کړي، او یا هغه کومې پروتوکول چې د طالبان څه شوی دی هغه باید په طالبان باندې ومني. که چېرته یې نه مني، بیا امریکا د دې لپاره هم مجبوره نه ده چې هم طالبان د دوی هغه کوم قرارداد چې امضا شوی هغې ته هم ژمن نه دي، په هغې باندې هم عمل نه کوي، سوله هم نه کوي، اورپند هم نه کوي. د امریکا چې کوم جنګ دپاره دلته راغلی دی، د تروریزم په وړاندې، تروریزم تر اوسه پورې په افغانستان کې نه تنها افغاني طالبان او ترهګر دلته جګړې کې دي، دلته د نړۍ د ګوډ ګوډ نه ترهګر راغلي په دې جګړه کې. که د پاکستاني ترهګر دي، هلته کچېته د سیمې هېوادو ترهګر دي، د چینایي نه ونسه تر تاجکي پورې، تر ازبک پورې، حتی تر نورو هغو ډلو تپلو پورې چې حتی تر ایران په ضد عملیات لري، عملیات شروع کړي. دا ټول په دې جګړه کې ښکېل دي. دا جګړه صرف د افغاني طالبان نه ده، د نړیوالو ترهګرو جګړه ده. نو امریکا خپل مسؤلیت باید وپیژني او نړیوال هغه نړیوال چې د اسف قوتو کې د ناتو په قوتو کې دلته راغلي او غویم باید مسولیت په دې باندې وی چې د دوه د تړون په اساس دوی وتلي هغه نقص کیږي او غیته احترام نه کیږي نو دوی مجبور دي چې د افغانستان حکومت سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي او دلته خپل وجود ته دوام ورکړي تر څو دغه نظام چې په شل کالو کې جوړ شوی دی افغانستان کې مختلف نهادونه جوړ شوي دي د خځو حقوق مسله د قوانین دلته جوړ شوي دلته مدني نهادونه جوړ شوي حقوقي جوړ شوي حکومتي د دې ټولو نه دفاع وکړي او دغه جګړه باید مهار شي نو هر کله چې د افغانستان دولت د دې جوګه شو چې دا جګړه مستبولې شي دوی سره په تفاهم کې دا کار شوی متاسفانه امریکایانو وتل یا د نورو قواو وتل د نورو ملکونو د افغانستان حکومت ته صرف خبرداری ورکړل شوی چې موږ ووځو ولې د مخکې نه هیڅ نه وه توافق په دې باندې نه ده شوی چې په دې نیټه موږ ووځو موږ په یو انجام شوي عمل کې موږ قرار لرو اوس د امریکا د مخکنه موږ نه تدابیر د سلاله او نو د صحت سوالو چې امریکا په نابه بر د غیوات په دغه شکل پریګری او هغه تجهیزات چې د افغانستان قوی ضرورت لري هغه نیمګړي وي نو په دې کې واضح خبره ده بیا په تکرار وایم چې امریکا باید خپل مسؤلیت
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی ګل پاچا مجیدی او خاغلی غلام جیلانی زواک نظرونه ووریدل چې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د طالبانو په پرمختګ هم د غراز د دوه په خبرو اترو او پر روانو حالاتو کې د امریکا په ذمہواریو یې خپل نظر مونږ ترا کوو لدوی ډیره مننه کوو او لتا هم ډیر مننه چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ملګرتیا ولرله او په لوی خدای مو سپارو. تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي خبری مذهبي کلتوري تاریخي تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ درک دې parstoday.com/ps تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ درک دې pakhto99@yahoo.com په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولې شي 00991213 و.
تلپاتې وږمې
ګلونه اوریدونکو السلام علیکم د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه عبدالمجید دورانی ستاسو په خدمت کې یم لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډ شان وینا کې مونږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په حکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله العظمى سید علي خامنئي لیتوګي درته وړاندې کوو په دې برخه کې هغوی د امام علي له نظره د حکومت کم ارزښت ته اشاره کوي او د حکومت د منلو علت د خلکو اصرار او ټینګار ګڼي. د هغوی وینا ته ستاسو پام راغواړو. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام دا حکومت چې پکې درې لوی جنگونه وشول او په زرګونو کسان ووژل شول چې تاسو یې په نهج البلاغه کې کتل شئ، په داسې ټکو سره معرفي کوي چې دغه حکومت د هغوی په نظر کې ډیر سپک او وړوکی شی دی. دوی ابن عباس ته په خطاب کې وایي چې دا حکومت ماته د یو شلیدلي پیزار تر تسمې هم کم ارزښت دی. په یو بل ځای کې بیا د همدې حکومت په هکله فرمایي، هغه لوندواله چې د یوې بوزې له پوزې راوځي چې هیڅ ارزښت نه لري، دا حکومت ماته تر هغې هم کم دی. همداشان فرمایي، دا حکومت، دا طاقت، دا په تخت کې ناستل د علي لپاره تر دې هم کم او کم اهمیت دی. یو بل ځای دا چې ولې حکومت ومانه استدلال کوي چې ما ولیدل چې خلک راغلل، ټینګار کوي، له ما سره د خپل مرستې وعده کوي، ومې منله. بیا هم د استدلال په مقام کې فرمایي، خدای تعالی عالمانو ته او هوښیارو پوهانو ته ځینې فرایض ټاکلي دي چې د ظالم په موړوالي او د مظلوم په لوږه صبر ونه کړي او وې نه زغمي. دا هغه سیزونه دي چې امیر المؤمنین د حکومت لور ته بیایي، یا د هغو کسانو په مقابل کې چې د هغه په خلاف بغاوت کوي، مقاومت ودرېدو او حتی پوځي جنگ ته کشوي. که نه وي، حکومت د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام لپاره هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري. ګران اوریدونکو، د تلپاتې وږمې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضوره رخصتی کو.
ورځپاڼو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې ورځپاڼو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زفاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخ و نو د بهرنیو هیوادونو ځینې ورځپاڼې او مطالب تاسو ته ولولو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو دوستانو، له تهران د چاپیدونکو ورسپانو په سر کې نن آسیا ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په خپل اړومبی مخ تهران ته د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د راتلو خبر ورکړی دی. د ورسپانه په وینا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین تهران ته راغلی چې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره سلام مشورې وکړي. د عراق خارجه وزیر همداراز د ایران ولسمشر آیت الله رئیسی ته بلنه ورکړې ده چې په بغداد کې په راتلونکي امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. د ورسپانه په وینا په نږدې راتلونکي کې د بغداد په کوربتو جنوب یو امنیتی سیمه ایز غونډه جوړیږي چې پکې د سیمه هیوادونو من جمله سعودي عربستان په لوړه کچه ګډون کوي.
عزیزانو، د هم افته ورسپانه ده د تهران چاپ افته ورسپانه بیا په افغانستان کې په لویو خارونو باندې د طالبانو ډلې زبریدونو ته په خبرګون کې د امریکا د دفاع وزارت په ویناو نیوکې کړې دي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د ویاند ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلې دی په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي او طالبانو تر دې دمه د شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي، خو له خارونو او عامو وګړو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده او امریکا پورې تړاو نه لري. د کارپوهانو په وینا د امریکا د دوه ګونی سیاستونو له امله افغانستان له دغې جګړې سره لاسو ګریوان شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اکله هیڅ مسؤلیت نه مني او ټوله بار یوازې او یوازې په افغان دولت باندې اچوي. حال دا چې د افغان حکومت نه بغیر څو کاله د بندو دروازو تر شا له طالبانو سره خبرې اترې وکړې.
گرانو دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې بیا په خپل بهرنۍ برخه کې بیلابیل موضوعاتو ته انعکاس ورکړي چې مونږ یې یوازې د عربستان په وړاندې د امریکې د ولسمشر جو بایدن دریځ او د مقاومت په محور باندې د امریکې په نوو بندیزونو پورې اړوند موضوعات له تاسو سره شریکوو. رسپانې لیکي چې په امریکې کې د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو په جو بایدن باندې دباو اوسته چې په دغه ترهګر برید کې د عربستان په رول پورې اړوند معلومات خبره کړي. لدې سره سم د امریکای ولسمشر د یوې خبرپاڼې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د ستمبر د 11مې د برید د معلوماتو د څېړلو لپاره د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر له فیصلې څخه هرکلی کوي. د ورسپاڼې په وینا د منهټن لوی څارنوال هم ویلي چې اف بی آی په نظر کې لري د ستمبر د 11مې د پیښې په اړوند څېړنې له سره پیل کړي. رسپانه په یو بل خبر کې بیا د مقاومت په محور باندې د امریکې له لوري د نوو بندیزونو د لګیدو خبر ورکړی دی. په خبر کې راغلی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د عصائب اهل الحق، د لبنان حزب الله او د مقاومت د محور د نورو غړو پر ضد نوي بندیزونه لګولې دي. همدارنګ د سوریې او د روسیې ځنې شرکتونو پر ضد هم نوي بندیزونه لګولې دي.
د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي پاڼه کې لیکي چې د طالبانو ترهګر ډله په هلمند ولایت کې 322 ملکی وګړي قتل عام کړی دي. د ورسپانې په وینا تر 918 زیات ملکی وګړي په هلمند کې زخمیان شوي چې زیاتره شمیر یې ښځې او ماشومان دي. ورسپانه په دوام کې په چټکۍ سره په افغانستان کې د لویو ښارونو سقوط تر پوښتنې لاندې راوستي او د افغانستان د یو ریټایر جنرال په حواله اشوا کړې ده چې په کابل کې په افغان حکومت کې ځینې کړۍ د لویو ښارونو په سقوط ورکولو کې له طالبانو سره ملګري دي.
ها ګرانو دوستانو، را به شو د کابل چاپ ورسپانو ته او ځینې مهم خبرونه به له تاسو سره شریک کړو. ویسا ورسپانه راخلو چې لیکلی دی افغانستان په دې وروستیو کې د ډراماټیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو باندې نیوکه کړې چې تل د نظم داوا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کړي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول کیږي، عامل منفعه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په موخه ایز ډول له کورونو راایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال په ولسمشر اشرف غنی هم توندې نیوکې کړي چې تر
خاندانه لاندې زیات شمیر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورک، خو سیمه هم د طالبانو لاسته ورغلی.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورسپانه ده. اطلاعات روز ورسپانه لیکي چې د ختیځ له نورو ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناری او ځینو نورو ناامنه سیمو کې ګڼ شمېر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه په سر شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې ولایت له غازی آباد، ناری او ځینو نورو ناامنه سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کوي چې د جګړه پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف ونه ګرځوي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. البته بلنه درکو چې زمونږ ویب سایټ ته راشي او هلته زمونږ لیکلي مطالب، خبرونه، تبصرې، مقالې او دغه شان غږیز مطالب هم شته، پوره پوره ګټه ترې اخیستی شي. د هغې دپاره زمونږ د ویب سایټ اډرس دی parstoday.com/ps یا parstoday.ir/ps. نو لملتیا مو یو جهان مننه کو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.